ماسخوتن نه بجې شوې. احمد شبریم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال احمد یلدز سره نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست د دې لیدنې کتنې خبر په خپله ایکس پاڼه کې ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې د چیرته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره کتلی دی. د دې غونډې په اړه چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم و، ښاغلی ویست په افغانستان کې د زده کړو او اقتصادي ثبات په برخو کې د ترکیې د هڅو ستاینه وکړه. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خودجوش تحریک جکپورې غړي نن طالبانو په کابل کې نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې د اغلی پارسی زوی هم طالبانو نیولی او کله چې په خپله جولیا پارسی نیوله د هغې کورې تلاشي کړی او یو شمېر اسناد یې هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خودجوش تحریک بله غړي ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. د طالبانو ویاند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په کار وو چې د دوی د حکومت د پرسنټ پیژندلو په اړه بحث شوی وای. زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې نن لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوو کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار و چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په ازادېدو او د دوی حکومت د رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای او لارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د سې شنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري روان نه دی. د افغانستان د وښو دوه لوبغاړو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي نن د آسیایي لوبو په نیمه پای لوبه کې ماتې وخوړه. هوتک له یوه چینایي لوبغاړي او حبیبي له یوه ایراني څخه ماتې وخوړه. دا دواړه افغان لوبغاړي د دې ماتې سربیره د برونزو مستحق شوي دي چې له دې سره د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د برونزو درې مډالونه اخیستي دي. درېیم یو محسن رضایي په تکواندو کې ترلاسه کړی دی. د پاکستان د سند یالات په کاشمیر سیمه کې نن په یو کور کې د راکټ لانچر د مرمۍ د چاودنې له امله اته تنه وشل شوې دي. پولیس وایي چې په وشل شوې کې 15 ماشومان، یو نارینه او دوه میرمنې دي. په سیمه کې د پولیسو افسر روحیل کوسا ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ ماشومانو په بهر کې پیدا کړې وه او کور ته یې وړې وه. ښاغلی کوسا زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات روان دي. او ستر ټولو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو په غونډه کې دا اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله په لسګونو زره کم عمره افغان نجونې واده شوي دي. په دې اړه د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشران د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې
مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
نن د ګرځندوی نړیواله ورځ ده.
اسلامی امارت در اتو سرا سرور سرا دو سوا بحرانی سیدانیان هیوان تبیل عبیل و سیمو سیدیدن کریه.
دا به هم واوری
زمان دو کورنا تقریبا یو کلومتر لری یو بمبه دا چه حال تا زمان دو رونا هر او رسی او پا پشکو که من تدسکلو براوری.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي وایي په افغانستان کې فقر او بیوزلي ممکن اتیا سرنجونی واده کولو تاړيستي وي. لانا زکی نصیبه د سرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته وکړي. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایی رئیس سیما باهوس وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهدان دي. جوسیات د امید زهیر مل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي الانا زکی نوسی وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر 70,000 نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایی رئیسه سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
کونړیان وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ پخوا د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرعي لارې موجودې وي چې خلکو به پرې په اسانه تګ راتګ کاوه خو له تېرو نږدې 2 لسیزو فرعي لارې بندې شوي دي او ولسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي بزادي راډیو ته ویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښور پورې د ملکنډ ویجن پورې د تجارو د سوداګرو جوپې قافلې به د سامانونو سره تللې. د ډیورنډ په کرښه دواړه یو خوا پښتانه 1 کروڑ خام قبیلې آبادي دي. د دوی ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې په تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خوا د سیمې بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د نواپاس په شان د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې نواپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې کوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندیدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه طرفته ترکانې قام پروت دی، سلارځې قام دواړه طرفته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه طرفته پراته دي، ساتي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې، او د دې لپاره چې کومه دی زمونږه قامي مبارزه چالو ده، او عوامی نیشنل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلیمان کې او زی په زی باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامی نیشنل ګوند مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لارې ډیره وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسۍ لامل بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که د ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. سمو د وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه، چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نیشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس، غاخي، کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي، چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړي، چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته یو شمېر قومي مشران په دې باور دي چې لارې باید د افغانستان او پاکستان لور ته پرانیستل شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق او د پاکستان د استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي شخړه وشوه. د پاکستان استازي وویل چې فائق د افغانستان استازی نه دی، او فائق بیا وویل چې ځینې هیوادونه دوه مخی سیاست کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ ترسره شوه، د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق او پاکستاني استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي ناندرۍ. د افغانستان استازي پاکستان د ترهګریزو ډلو په ملاتړ او پاکستاني لوري د افغانستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې د ناسمو معلوماتو په وړاندې کولو تورن کړ. دا لفظي ناندرۍ وروسته تر هغې رامنځته شوې چې د پاکستان استازي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د حکومت دریځ په ډاګه کړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان موقت حکومت او افغان ولس لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه دې په سفرونو د طالب چارواکو بندیزونه لرې کړي او په ملګرو ملتونو کې دې طالبانو ته استازیتوب ورکړي. دغه پاکستاني ډیپلومات د دې ترڅنګ دا هم وویل چې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د هیچا استازیتوب نه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وویل:
زه د افغانستان استازی یم او د افغانانو د درد او غم په اړه خبرې کوم چې د هغو هیوادونو له لاسوهنې ځورېږي چې دوه ګونی لوبې کوي. له یوې خوا وایي چې موږ د ترهګرۍ قرباني یو، او له بلې خوا په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې ملاتړ کوي او هغه نورمال خي.
خو د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په خبرګون کې وویل چې دا یوه لویه بېنظمي ده چې د امنیت شورا هغه ته بلنه ورکړي څو په دې شورا کې خبرې وکړي او ناسم معلومات وړاندې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه سلاوالدین سیدی وایي پاکستان نه یوې خوا افغان طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي، خو د بلې خوا بیا په نړیوال سټیج په افغانستان کې د طالبان حکومت ته لابي کوي.
پاکستان در ټول تاریخ، خاصتا در 40 سال گذشته سیاست های دوگانه،
پاکستان د تاریخ په اوږدو کې په تیره بیا په تیرو 40 کلونو کې د افغانانو د سولې پر ضد دوګونی سیاستونه او داسې سیاستونه کارولې چې د نړۍ لپاره د دهشت او ترهګرۍ خطرونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې چیرې چې ترهګریز عمل ترسره شوی، پاکستان سره یې ارتباط درلود او نړۍ په دې پوهیږي. په افغانستان کې دوی ترهګریزې ډلې لیږلي، نو ویلی شو چې د نړۍ او د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخی او جنایي سیاست دی.
د سیاسي چارو بل په احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. نوموړي زیاته کړه:
د پاکستان لپاره مهمه نه ده چې په افغانستان کې امارت حاکمي او یا هم جمهوریت او یا هم په ملګرو ملتونو کې د امارت استازي او کله جمهوریت خو دوی کوشش کوي د افغانستان له خلکو سره خپل دښمنی وخی.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې له دوه کلونو راهیسې له کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا وخت ترلاسه کړی په دې هیواد کې بشري سیاسي ټولنیز امنیتي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. هغه وویل چې اقتصادي او بشري کړکیچ لا هم ژور شوی او اوسمهال 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ له لانجمنې سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي چې له سیمې د هغو جبري بې ځایه شویو کسانو شمېر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسګونو زرو تنو ته رسېږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20,000 زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په دې لانجمنه جلا غوښتونکې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې یوه برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپلو د سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغدا اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20,115 کسان چې په زور په ناګورنو قرباغ سیمه کې له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغې زیاته کړه چې د دغو بې ځایه شو شاوخوا 28,000 رسما ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو او د اور بند له ټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 24 ارمنستان ته غځېدلې یوازنۍ لویه لاره د هغو خلکو پر مخ پرانیسته چې هڅه کوي له سیمې ووځي. باکونن وویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 501 سرتیری ټپیان شوی دي. په عین حال کې د غجلا غوښتونکو سیمه استازي ګیګیام ستیفا نیان نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک دی ولمه ورځ په 14 کې د آتش پیتو کسانو مړینه تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شو کسانو شمیر 125 تنه خودلې وو. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړې سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسېدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پرېکړه یې کړې چې د خپل هیواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته به د 2,000,000 یورو پر ځای 15,000,000 یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د حقونو د فعال متیولو ویسا اعتراض کوونکې میرمن ندا پروانی د هغې د خاوند او د څلور کلن زوی د خوشکېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان د یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کولو ژغ هم کړی چې له بشري حقونو څخه سر رړوونکو سره حساب کتاب وشي. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د قلم لارې ټولنې د مشر او د زده کړو د حقونو فعال متی ولاوي سام د اعتراض کوونکې میرمن ندا پروانی د هغې د خاون او د غشان د هغې کوچنی زوی د ژر تر ژره خوشکېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهار شنبې په سهار پر خپل اکس پاڼه په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ویسا د تعلیمي فعالیتونو یو ویډیو په خپرولو سره لیکلي نن د پوهې د حقونو لپاره د یو فعال متی ولاوي سا چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اعتراض د دلیل له امله د طالبانو له لوري نیول شوی شپږ میاشتې پوره کېږي. د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ویزا د نیولو په اړه دوی او د هغوی د کورنۍ غړو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی.
اندېښنه د مدني فعالانو، د ویزا د کورنۍ ترمنځ، د همکارانو ترمنځ، د ټولو ترمنځ واقعا زیاته کړې ده، او موږ په همدغومره موده کې یو داسې ځواب نه دی ترلاسه کړی چې بالاخره ویزا د څه لپاره نیول شوی او هغه به څه وخت سرنوشت معلومیږي، څه وخت به دغه بند شپې ورځې پای ته رسیږي. زموږ هیله هم لکه نړیوالو ادارو همدغه ده چې ژر تر ژره د ویزا د خوشي کېدو لپاره د طالبانو د ادارې لخوا اقدام وشي.
خود طالبان حکومت مخکې ویلو ویسا د خپل سرو مشکوکو فعالیتونو لامل نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د غراز دی وی موترزه میرمن ندا پروانی د هغه د خاوند او څلور کلن زوی په نیول کېدو خواشینی څرګنده کړي او ویلي دي چې تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه هم معلومات نشته. دغه سازمان د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې ندا پروانی د هغه میړه او زوی ژر تر ژره پرته له کوم شرطه خوشي کړي. د خود جوشه میرمنو غورځنګ تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پروانی د هغې میړه او ماشوم د تېرې شنبې په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د هغې د کور مخې ته د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د سرغړوونکو د حساب ورکولو لپاره د حساب ورکونې او خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. په همدې حال کې د بیپول خبریالانو نړیوال سازمان آرسف یو ځل بیا د طالبانو له زندان نه د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر آزادی رادیو ته وویل
د مرتضی له بنده نه میاشتې تیرې شوې دي او اوس د هغه د قضیې په اړه لږ وضاحت ترلاسه شوی، خو د هغه د خوندیتوب له امله زه په دې اړه نور جزئیات نشم ورکولی. یوازې دومره ویلی شم چې د هغه حالت ښه دی، خو په ښه شرایطو کې نه دی، ځکه چې ما د هغه څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. هغه تر فشار لاندې دی او د اندېښنو له امله خوب نشي کولی.
موږ غوښتل چې د دغو کسانو د برخلیک او د بخښنې نړیوال سازمان او د بیپولي خبریالانو د غوښتنې په اړه له طالبانو حکومت وپوښتو، خو ویاند ذبیح‌الله مجاهد او د غراز د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ست رټو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیمه بجو ورسته د سپورتونیس پروګرام لرو. په دې کې مو له بیلابیلو سپورتي خبرونو خبرو، خو نن د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیواله ورسته. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ګرځندویان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر ګرځندوی بندیز لګولو د خلکو اقتصادي څرخ او د ګرځندوی صنعت د داخلیانو صنعت اغیزمن کړی دی. خو یو شمېر بهرنیان په تیرو دوو کلونو کې افغانستان ته تللی دي. جزئیات په دې راپور کې چې دیوی کورنۍ ګرځندوی په شخ پیلې شي.
برای گردشگرهای خارجی نسبتا آزادتر است، اونا چون از خارج میان.
نجیب الله یو افغان ګرځندوی او د بامیان وردف ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې هم بیلابیل ولایتونو ته تفریحي سفرونه کړي دي. نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې تفریحي چاپیریال په بشپړ ډول نارینه شوی دی.
مثل کاپیسا او ولسوالیو مختلفش،
د کاپیسا او د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو په څیر تګاب، نجراب او سیاد ته لاړم، د تخار برخو ته لاړم، ډېرو نورو ولایتونو ته هم لاړم. ټوله فضا نارینه ده،
درکل فضای مردانه است.
روح الله هم وایي چې سږ کال فاریاب، بلخ، بامیان، جوزجان او بدخشان ولایتونو ته د سیل او تفریحي ځایونو د لیدو په موخه تللی دی. هغه وایي د سړک خوندیتوب ښه دی، خو د سیلانیانو شتون د پخوا په څیر نه دی.
هیچ مشکل نیست، مسیر را به خاطر جمع یعنی در امنیت میتونم که به چکر برم، به سفر
برم. که کوم ستونزه نشته، موږ ټول کولای شو یو ځای شو، چکر او سیاحت ته لاړ شو او میله وکړو. مګر د پخوا په پرتله یو توپیر دا دی چې دلته اوس مهال د خلکو شمیر کم لیدل کیږي. تیر وختونو کې به دلته بندي امیر کې ډیر خلک لیدل کېدل چې چکر او میلو ته براتلل، خو اوس کم رنګ دي.
نفوس مردم او تعداد مردم خیلی زیات کم شوه.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظری چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان څو ولایتونو ته سفرونه کړي، په ځینو ولایتونو کې د خلکو د بازار له خرابوالي کیسه کوي.
ولایت زیبای پروان، کاپیسا و پنشیر از مناطق سرسبز.
د پروان، کاپیسا و پنشیر خولي ولایتونه له شنو سیمو څخه دي چې ښه هوا لري او له طبیعي زیرمو ډک دي. دغه ولایتونو خلک ډېر میلمه پال دي، خو په وروستیو کې د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ډېر بې ثباته او ناخوښ دي.
زلزله ناراضي بودن.
د بامیان ولایت ولایت اوسیدون کې سوریا اساس هم د بند امیر د هوا او غزای کې د خلکو د کاروبار د نسلې دو خبره کوي او وایي
به صفت یک از که بروی سیاحت بکنی ببینی
د دې لپاره چې تفریح ته ولاړ شئ میله او ننداره وکړئ له موسم او ښې هوا څخه خوند واخلئ دا کومه ستونزه نه ده مګر مخکې چې تاسو غوښتل په لیوالتیا مینه او انګیزه لاړ شئ او له تفریح څخه خوند واخلئ داسې نه ده د اوس لپاره په بند امیر کې بندیز لګول شوی چې د دوکاندارانو فعالیت عواید یې اغېزمن کړی دی
فعالیت په عوایدې امی دوکاندارو را متاثر ساخت
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د روان کال د چنګاښ په څلورمه بند امیر ته د ښځو او نجونو تګ منع اعلان کړ ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ګرځندوی د ورځې په مناسبت جوړ شوي کنفرانس کې په افغانستان کې د بهرنیو سیلانیانو د زیاتوالي خبر ورکړ نوموړي په دغه کنفرانس کې د خپلې وینا په یوه برخه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څخه خپره شوه وویل
اسلامي امارت د راتلو سره څلور زره دوه سوه بهرني سیلانیان چې د بېلابېلو هېوادونو سره یې تړاو او تعلق درلود د هېواد د بېلابېلو سیمو څخه یې لیدنه کړې او دا اعمار ورځ تر بلې اضافه کېږي او زیاتېږي
بل پلو د ټولنیزو چارو کارپوه شیردل پاڅون وایي که د طالبانو حکومت د ګرځندوی پر صنعت لګېدلي بندیزونه لیرې نه کړي په افغانستان کې به د بهرنیانو حضور کم شي
کله چې بند امیر باندې اسلامي امارات حکومت بندیز ولګوي نو زه فکر کوم چې دا بندیز به نړیوالو ته هم یو څه بانف نور هم په لاس ورشي بیا به ونه کړي چې دوی خپل ګردشکاران راواستوي د افغانستان د هغه تاریخي ځایو او تفریح ځایونو څخه لیدنه وکړي ځکه چې دوی دا فکر کوي چې دا محدودیت چې افغانستان په شوژو باندې وضع شوی دی اعتبار ډېر دی چې موږ باید هم دغه محدودیت وضع سي
په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په وده کې و خو اوس یو شمېر کورني ګرځندویان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر ګرځندوی بندیز ولګوه په یو شمېر ولایتونو کې یې په دې صنعت او د خلکو پر اقتصاد یې منفي اغېز کړی دی د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 18مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه لمانځي دغه نېټه په 1980 کال کې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی د نړیوال سازمان لخوا تصویب شوه چې د همدې ورځې په توګه وټاکل شوه د دې اساسنامې تصویب د نړیوال سیاحت په برخه کې یو مهم ټکی ګڼل کېږي سکل د ګرځندوی نړیواله ورځ د سیاحت او زرغونې پانګونې په نوم نمانځل کېږي چې تر 2023 کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان تګلاره د غوره نړۍ لپاره د پراختیایي او دوامدار اهدافو د لا زیاتې پانګونې اړتیا په ګوته کوي
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد سلام اسلامي امارت زموږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي ولې ټکوي ولې زنداني کوي زموږ مهاجر خویندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچۍ کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېنست دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوئ دا عجزې دا کوشنیان دا پر څه شي باندې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګن ولسوالۍ څخه خبر کوم د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده د شهیدانو او معملینو پیسې ورکړي بیا که دوی دا پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یاسین ولري کارونه نشته که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولې دي دوهویشت زره روپۍ راکړل دی د نورو یې تقریبا شپږ تر زره روپۍ دی نه دي راکړي نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دي دا سخت قیمته دي په زار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې د سپورت اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سپورت له ډګره مو له بېلابېلو خبرونو خبرو، خو